د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړه توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی، بلکې په دې هېواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلو والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 تر 6000 پورې اټکل کړی و. د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تېر حکومت کې د نورو دندو تر څنګ یوه موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې، وایي داعش چې یوه بهرنۍ پدیده او بهر کې راټوکېدلې، د دې وس نه لري چې د افغانستان پر یوې سیمې ولکه ټینګه کړي، خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یوه مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې د یو جغرافیه ونیسي او مستقیما ګواښ وي، زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي، دا ټول ګواښ دی. په تور مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهي صحابه او داعش. دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري. نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نه وي، نړیوال مشروعیت نه وي، نو دیو د لپاره پخپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولی واشنگتن په ځانګړي توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي. د امنیتی چارو پوه علي احمد جلالي وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري، د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیال سبرینا سنگ د اګوست په 2 په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویلي و چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتی مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگتن اړیکې هم پیچلی او ستونزمنې دي. لکه د نورو په تېره لویدیځو هیوادونو په څېر متحده ایالات هم د قطر له پلازمېنې دوحې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارل زافیر په کچه مخته وړي. متحدو ایالاتونو سره له دې چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر هغوی یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړې، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو 3 کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرستې طالبانو ته نه، بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگتن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي له طالبانو سره د واشنگتن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبانو سره د افغانستان سره یا په عموم ډول سره د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر پیښ نه شي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي، د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات، یعنې ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په زمین ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي، بلکې د بل ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسساتو لخوا د افغانستان خلکو ته رسول کیږي.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته 3 کاله د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد د طالبانو په څه باندې 3 کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او په ډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړنې چې په نږدې 10 کلونو کې د نړیوالو او د هغوی له ملاتړه د برخمن پخواني حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي وي په اوبو لاهو شوي. د ډیرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او له نارینهو سره مساوي حقوق چې په تېر جمهوري نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادېدي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډېرو دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا درې کاله مخکې له افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپلو سرتیرو د وینو د بهېدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغه سي افغانستان پریښی چې چارواکو به یې تل په دې هېواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یوه اساسي دلیل په توګه یاداوه؟ ښایي هیڅوک په دې کې شک ونه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پرله پسې ولسمشرانو او نورو جګپوړو چارواکو یې د یوه ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل، هغه ټول په اوبو لاهو شوي او د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لوېدلی چې له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې ټاکي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم په دې خبرونه کې لغوس خیبری سره د لیکوالو خاطرې.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم او د
د مرحوم خیبری پر هنر هم ژغی شو.
داوس خیبری د داستاني تاریخي اثر یو پر کار لیکوال
دا به هم واوري.
زموږ په ټولنه کې ول شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي؟
د امنی فنا شعر لرو.
واړم چې ستا د سترګو رفت نتا وکړم، واړم څو شیبې یو شور جوړ کړم او غا وکړم.
د اقراب نوم د مجلې لومړی ګڼ خپریش.
په دې کې به یوازې د میرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي.
نور مطالب هم په دې خبري مجله کې تاسو ته لرو. داستان لیکونکی او خبریال غلام غوث خیبری د جنازی مراسم د سیشن بی پورز د اگست په 28 په جرمنی کې تر سره شول. د اگست په 28 د ورپیشي ناروغي له امله د یو نوي کلونو په عمر په جرمنی کې ومړ. غوث خیبری په خپل چباندي نوي کال شون کې پولیسکونو آثار په پښتو او دری ژبه ولیکل. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي دندې تر سره کړې او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په وروستیو کلونو کې خپل هیواد پریښود او جلا وطن شو. لیکوال اکبر کرکر او زرین انزور چې دواړو په بیلو وختونو کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د مشانو په توګه دنده ترسره کړې ده، له خدای بخښلي خیبری سره په رادیو کابل کې چې بیا یې نوم رادیو افغانستان شو او تلویزیون هم ورسره یو ځای شو د کار اوږده تجربه لري. ښاغلی انزور د مرحوم خیبری د ژورنالیزم هڅو ته اشاره کوي او وایي
ارواخه د غوث خیبری کار د ژورنالیزم په برخه کې په لومړي قدم کې د پاملرنې وړ دی او د ژورنالیست په توګه په رادیو افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. یو وخت د رادیو کابل او د روسي چې په رادیو افغانستان تبدیل شو پښتون غږ مجلې د پښتون ژغ مسؤل مدیر وو. د څو پرلپسې کلونه د رادیو د پښتونستان د خبرونو مسؤل او مدیر او په دې لړ کې ډیر زیات کار کړی دی. د کندهار او د ننګرهار د هغه وخت د اطلاعات او کلتور لوی مدیریتونه د ترسره کړی دی چې په دې کې د ټول افغان او د ننګرهار ورځپاڼو مسؤول مدیر هم وو. په بیلابیلو کلونو کې د هیواد په یو شمېر نورو ورځپاڼو کې هم د مسؤول مدیر یا د یو برخې د مسؤول په توګه په بیلابیلو کلونو کې کار کړی دی. او په ډیلی کې هم دی د آل انډیا رادیو د پښتو خبرونو کارکونکی هم وو او نطاق هم وو. په رادیو افغانستان کې هم د نطاق په توګه هم وظیفه ترسره کړې ده بیلابیلو پروګرامونو کې. یو شمېر رادیو ډرامونه او رادیو داستانونه د رادیو د پاره لیکلي دي، او لکه چې استاد بینوا وایي په خپل غږ هغه تمثيل کړی دي ځنې د رادیو ډرامونه او رادیو داستانونه.
غوث خیبری د کامی ولسوالۍ د سنگر سرای په کلی کې په 1912 کال کې زیږیدلی و. دی د کابل رادیو ترڅنګ نږدې 1 کال د هند پال انډیا رادیو کې د پښتو برخې ویاند. اکبر کارګر وای چې مرحوم خیبری د ظاهر شاه د پادشاهی په وروستیو کلونو کې له هند کابل ته راغلی وو، او چې کله دی ترې خبر شو لیدو ته یې ورغی.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم، او د ده یو خپلوانه زما د انګریزي استاد وه، او د هغې سره د استاد غوث خیبری زوی سند راغلی و. د هغه نوم یې واخیست، د استاد خیبری نوم یې واخیست. ما سم دواره چې کله سند ختم شو، ما د استاد خیبری د ادرس پوښتنه وکړه، ځکه ما هغه وخت د استاد خیبری څو اثر لکه خای خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر، او د اور لمبی دا لوستی و، او ما زیاته علاقه لرله چې د استاد خیبری سره ووینم. نو هغه وخت دی د چې په د ډیلی راډیو کې د پښتو څانګه کې د ویندوی په حیث باندې کار کوو، کابل ته راغلی و، فکر کوم په رخصتۍ راغلی و. نو ما اجازه واخیستله او زه د هغه لیدو ته ورغلم. زه چې کله د هغه لیدو ته ورغلم، ما د هغه په اثارو باندې خبرې وکړې، او د هغه ته زیات معلومات نور هم راکړل، نور اثار هم راکړل، او حتی یو دوه اثر یې ما ته د لوستلو لپاره په هغه وخت کې راکړل چې ما ځان سره راوړل، ما ولوستل او بېرته مې وسپارل.
کیسه لیکوال او کره کتونکی اکبر کارګر له مرحوم خیبری سره د کاري ټکر د ملګرتیا په اړه زیاتوي.
کلونه وروسته چې زه په راډیو کې د راډیو د نشراتو مسئول په حیث باندې وټاکل شوم، او استاد خیبری هلته د پښتونستان د ادارې د مسئول په مدیر په حیث باندې کار کوو، یو ګروپ کسانو سره کار کوو. د پښتونستان پروګرام یا د پښتنو او بلوڅو خپرندوی پروګرام دا د راډیو د ډیرو مهمو او مشهورو پروګرامونو څخه و، ژوندیو پروګرامونو څخه و، چې ډیر فعالیت او ډیر تحرک ته اړتیا لرله، او استاد خیبری په ډیر متانت باندې او په ډیر دقت باندې دغه پروګرام پرمخ وړ، او د هغه ټیم هم چې هلته ورسره کار کوو لکه محترم قیوم عثمان خیل، خدای وکړي چې ژوندی وي، یا محترم طاهر ستانه چې اوس وفات شوی دی، دوی هم په هغه اداره کې کار کولو. په دې اساس باندې زما او د ده روابط نور هم زیات و، او وخت په وخت به مونږ لیدل او مشورې به هم کولې ورسره، او د ده د لارښوون نه به ما استفاده کوله. وروسته بیا چې کله زه د راډیو نه تبدیل شوم بلې خوا ته لاړم، بیا هم زما او د ده روابط زیات و.
خدای بخښلی خیبری په هغو کلونو کې چې پال انډیا راډیو کې کار کاوه د ډیلی په کالج کې د تاریخ په برخه کې لسانس واخیست. مرحوم خیبری په یو مقاله کې لیکي چې د همدې پوهنتون په کتابتون کې د ده داسې ارزښتمن آثار تر سترګو شول چې تاثیر یې ورباندې وکړ، او دا اغیزه د دې سبب شوه چې د نومیالي افغانان یا د هند په تاریخ او مدنیت کې د افغانانو برخه اثر یې ولیکه. زرین انصور په دې باور دی چې مرحوم خیبری له تاریخ سره ډیره مینه لرله، نو په دې ټکر کې د پام وړ کار کړی دی.
د تاریخ په اړه بیلابیل اثار لیکلي، مخصوصا د افغانستان د لرغونی تاریخ، د پښتنو د لرغونی تاریخ له بیلابیلو خواوو په اړه د ده دلچسپي وه، لیوالتیا وه، په دې برخه کې تحقیقات کړي دي، او مختلف آثار په تیره د افغانستان د لرغونی تاریخ په اړه، د آریایانو په اړه، د ساکانو په اړه، او داسې نور لیکلي دي. البته په معاصر دورو د غمیزو په اړه هم کتاب لیکلي دی، دغه په افغانستان کې توپان، د افغانستان د معاصرو پیخو یو نچول پکې راټول شوی دی په دغه اثر کې.
د تاریخ سره د غوث خیبری مینه د دې سبب شوې وه چې د تاریخي ناولونه ولیکل. اکبر کارګر
د تاریخي داستانونو یا ناولونو تقریبا د لومړي لیکوالانو نه دی چې دغه د افغانستان د مبارزو او د انګلیسي استعمار په ضد باندې چې کوم کیسه و افسانه وي هغه د ناول په ژبه باندې او د داستان په ژبه باندې راوړي دي. مثلا دغه جملې نه دي لکه هاي خون طوفان ها تفنگداران خبر دور لمبي عبدالی تورا قراکوزه پیغلا پردیس د کندار ناوي دا اثر مخکنه چاپ شوی
د غوس خبري د اور لمبي په نوم ناول په روسي ژبه هم ژباړل شوې دي. د شغله انزور په نظر د غوس خیبری د کار ډیره مهمه برخه داستان لیکل دي چې په پښتو او دری ژبه یې لیکل دي.
د ام په پښتو تاریخي اثر لیکل دي، یعنی هم لنډ کیسې لیکل دي او هم د منځنۍ کیسې ناولټ او ناولونه لیکل دي. د لکه مونږ کولای شو چې د داستاني اثرو کې د دغه اثرو یادونه وکړو لکه د اور لمبي د تاریخ پانی درې مشپایا مقدونی سکندر لکه های خون طوفان ها طوفانداران خیبر دیوانه قهرمان می میرد یادشت های حیرت انگیز خواهرم هغه وجړل د گوگا منډلیوان پردیس د ارکوزیا پیغله او مقدونی سکندر چې غالبا دا به فکر کوم چې دغه نوم په بیلابیلو بڼو لیکل شوی، یعنی دا درې مشپا یا مقدونی سکندر او د ارکوزیا پیغله به غالبا چې یو اثرو خو په دې دوه نومونو یاد شوی دی. د دوی په اثارو کې پاکه وینه، د مرګ سندره، عبدالی توره او داسې نور اثار د داستاني اثار دي. نو ځکه زما په نظر کله چې موږ د غوث خیبری د کیسه لیکنې په اړه خبرې کوو، د فرهنګي خدماتو په اړه خبرې کوو، د لیکوالۍ په اړه لادبیاتو سره د دوی د تړون په اړه خبرې کوو، مهمه خبره پکې دا ده چې دوی داستان ته ډیر زیات کار کړی دی.
کیسه لیکوال او د کیسو نقاد زرین انزور زیاتوي چې د غوث خیبری په داستانونو کې درې ټکي مهم دي.
لومړنۍ خبره دا ده چې د پښتو کیسه لیکنې په هغه نسل لیکوالو کې غوث خیبری د مطرح کېدلو وړ دی چې دوی پښتو کیسه لیکنې ته د لومړي ځل لپاره اساسي کارونه کړي. یعنی دوی په حقیقت کې د پښتو د حرفي او مسلکي لومړني نسل لیکوال دي. یعنی چې یوازې د تفنن دپاره داستان لیکنه نه ده کړې، چې د نورو کارونو په څنګ کې یوه نیمه کیسه هم لیکلي، بلکې زه فکر کوم چې مخصوصا په د دیرشمه لمریزه لسیزه کې چې د 1310 کال تر 1340 کال پورې ده، په دې کې یو شمېر زمونږ داسې لیکوال د کیسه لیکنې را میدان ته شول چې کیسې ته اساسي کار وکړ. یعنی ډېر د خپل ادبي ژوند ډېره برخه داستان لیکنې ته وقف کړله، او زه فکر کوم د همدغې لسیزې نه پښتو کیسه لیکنه یو خاص لوری او جهت پیدا کوي. غوث خیبری په همدغو کسانو کې دی چې پښتو کیسه لیکنې ته مخصوصا په دیرشمه لمریزه لسیزه کې اساسي کار کوي. دویمه خبره دا ده چې غوث خیبری د پښتو د تاریخي کیسو او ناولونو د لیکلو په لړ کې د یادونې وړ یو شخصیت دی. د هغه د کیسه لیکنو فهرست هم چې موږ وګورو ډېر لږ به داسې اثار پکې پیدا کړی شو چې هغه تاریخي نه دي، یعنی نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي دي. زیاتره د چې کومې لیکنې کړي دي هغه موضوعات تاریخی دی، د افغانستان د تاریخ، د پښتنو د تاریخ بیلابیل خواوې چې دته پزلو پوری ښکار شوي وي، هغه ته داستاني برخه بڼه ورکړې ده، لنډې کیسې پرې لیکلې دي او ناولیت یا ناولونه پرې لیکلې دي. زما په نظر زموږ په معاصرو پښتو کیسه لیکوالو کې او حتی په دری کیسه لیکوالو کې به هم د دروخات غوث خیبری په اندازه د تاریخي کیسه لیکنې په لړ کې زیات کار نه کړی. صحیح ده چې موږ په ځینې نور داسې لیکوال هم لرو چې هغوی تاریخي کیسې لیکلي دي، خو زما په نظر د غوث خیبری کار په دې برخه کې د زیات پاملرنې وړ دی. د هغه تاریخي کیسه لیکنه په حقیقت کې د هغه د ټولو آثارو اساسي منځپانګه وه، اساسي موضوع وه. او موږ کولی شو ووایو چې غوث خیبری د داستاني تاريخي اثار یو پر کار لیکوالو دریم ټکی دا دی چې هغه په داستاني اثارو کې که څه هم تاریخي حقیقتونه یې د موضوع په حیث ځان ته ټاکلي دي او بیان یې تر ډېره تاریخي دی نسبت هنري ته، مګر بیا هم د داستان لیک د کرکټرونو په برخه کې، د کرکټرونو د خصوصیاتو د څرګندولو په برخه کې، د دې په څنګ کې چې هغه تاریخي واقعیتونه په پام کې ساتي، هنري ارزښتونه هم په پام کې ساتي، د کرکټرونو عاطفي اړخونه او نور بیلابیل هغه اړخونه چې احساس او عاطفه په هنري ایجادي اثارو کې څنګه برجسته کېدای شي، د دغه برخو ته هم په خپله کیسه لیکنه کې پاملرنه کړې ده. زما په نظر غوث خیبری د افغانستان د داستاني ادبیاتو د لیکوالو په کتار کې د ګوتو په شمیر له څو تنو څخه و.
تاریخي ناولونه اکثر د خپل وخت سیاسي، اجتماعي او کلتوري مسایل ارزوي، او په دې کیسو کې ممکن مسایلو ته په انتقادي نظر کتل شوی وي او لوستونکي له تاریخ څخه پیغامونه ترلاسه کړي. د کرکتونکو په باور یو ښه تاریخي ناول باید هم داستاني جذابیت ولري او هم تر ډیره د تاریخي پیښو له پلوه د اعتماد او اعتبار وړ وي. د دې داستانونو د لیکلو لپاره کیسه لیکوال تحقیق ته ضرورت پیدا کوي او لیکوال باید معتبر تاریخي مراجع ترلاسه کړي چې په کیسه کې لویه تاریخي تېروتنه نه وي شوې. خدای بخښلی خیبری چې هم له تاریخ سره مینه لرله او هم تاریخ لوستی وو، نو پرې ډګر کې برلاسه وو. بل پلو په تاریخي ناولونو کې باید کرکټرونه څو بودی وي، داسې چې د دې کرکټرونو داخلي او خارجي څېره داسې انځور شوي وي چې د لوستو په وخت د لوستونکي داسې خوښ شي چې د هنر په مټ یو ډول رابطه ورسره پیدا کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
افغان جون او شزو شاعر حسینه گل تنها ولمنځله څنګه یې غونډه ورته جوړ کړه. حسین احمد سی راپور لري.
د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر په خپل اونیزه غونډه کې روانونه یک شنبه د اگست 15مه حسینه گل تنها ملمنه کړي به. په دې آنلاین غونډه کې له افغانستان او د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه تر شلو ډیرو افغان خزینه شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستي به. د دې بهیر غړي زلانور ازادي رادیو مجلې ته ویل چې داسې آنلاین غونډه ګټورې دي.
د آنلاین غونډه یو خوبی دا چې په وطن کې کله وطن بهرې ته کولی شي چې په دې ډول غونډو کې ګډون وکړي او دا ډول لوی لیکوالانو سره معرفي شي، له دوی یې ډېر څه واوري او تابن دا ډول مطرح او لوی ښځې د ویلو دپاره ډېر څه لري.
د اسینه ګل تنها تر اوسه د شعر ته کتابونه چاپ شوي دي. دوی ناولونه خپاره کړي او د لنډو کیسو دوه ټولګي هم لري. د دې ترڅنګ د غلې تنها د امریکا یون لیک چاپ شوی او د افضل شوق پر شعر د نقد کتاب خپور کړی دی. زلانور وای د پخو لیکوالو تجربې د نوي شاعرانو او لیکوالو د فکر د ودې سبب کیږي.
کله هم چې د لوی لیکوالانو او شاعرانو سره زموږ په غونډو کې ناستې یو مهم شی چې زما په خیال پوس حالاتو کې ډېر مهم دی، هغه دا چې دغه ستونزې او مشکلات چې دی هغه یوازې په مونږ باندې نه بلکې په هر چا باندې تیریږي، خو کامیاب او لوی انسان هغه دی چې خپل لار ورک نه کړي او مبارزې ته دوام ورکړي. مونږ د لویو لیکوالو او شاعرانو څخه دغه مهمه برخه چې کومه ده داسه کولی شو. او بل په اوس حالاتو کې زما خیال داری چې زموږ د ښځو لپاره ډېر زیات ضرور ده چې دا ډول غونډې ولرو او هم زموږ د پوهې لپاره او هم د پښتو ادب او فرهنګ لپاره به یو لوی راسته راوړنه وي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په غونډه کې روانونه له اغلی تنها څخه د بهیر یو شمېر غړیو یو لړ پوښتنې وکړې. په دې اړه د بهیر بل غړی ولول دهقان وایي.
اغلی تنها په خپل ادبي فعالیتونو بحث درلود په عمومي توګه او په خپل کاري فعالیتو باندې وغږېدله او زموږ د بهیروالو لخوا د دوی څخه پوښتنې وسولې. لکه زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي، دویمه پښتنه خزینه لیدلوری په پښتو شعر کې څه ډول ارزول کی ارزوي؟ داسې پښتنې دو پښان نورې پښتنې هم له اغلې تنها وسولې چې اغلې تنها په ډېر حوصله مندۍ او په مفصله توګه د پښتنو ته ځواب ورکړ.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې د مشایرو تر څنګ نقد کیږي او یو نیم وخت د اسینه ګل تنها په څیر ځینې لیکوالې ورغواړي. زلا نور وایي چې د دوی په غونډه کې د هغو لیکوالو ګډون چې د لیکوالي پراخه تجربه لري له روحي پلوه د سکون سبب کیږي.
په اوسنۍ حالاتو کې زموږ نوي لیکوالان او شاعران دوی ته روحیه ورکوي، دغه یو نوی فکر ورکوي. دغه لوی لیکوالان او مطرح ښځې د دوی د روحیې دپاره دغسې غونډې ډېرې زیاتې مهمې کیدلی شي، او د دوی دغه لیکلو ته د هڅونې دپاره دغه غونډې زما په خیال ډېرې زیاتې مهمې دي. او طبعا چې ډېرې لیکوالان او شاعران سره یو ځای کیږي، د نړۍ له هر ګوټه یو ځای کیږي، بحث کیږي، خبرې کیږي په شعر، په کیسه، په کتاب، نو تبن د خلاقیت فضا رامنځته کیږي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو شمېر غړي په خپل پراخ ادبي تجربه لري چې هر اونۍ دوی د خپلو لیکنو تجربې د بهیر له نویو او ځوانو لیکوالو سره شریکوي. خو په دې کې شک نشته چې دوی د هغو لیکوالو تجربو ته هم لیواله دي او ممکن اړتیا ولري چې تر اوسه د دوی په غونډو کې برخه نه ده اخیستې.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د تکړه شاعرې امینه فنا یو نظم لرو. د دې نظم نوم دی وایلون، چې دوی په خپل شخ په آزادي رادیو مجلې لورولې دی. مننه ترې کوم او دا شعر سراور.
واړم وایلون زده کړم، واړم وایلون زده کړم، غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ورسره ساز د وایلون او زمزمه مې وي په مینه مینه. غواړم وایلون زده کړم، غواړم ژوند مې ډوب سندرو کې وي، غواړم چې واغوندم د شنو نغمو مهینې جامې، غواړم له ګوتونه مې کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم لګوتونه مې کیف د موسیقي وساتي، غواړم په رګ رګ کې مې رود وي د سندرو روان، غواړم چې ستا د سترګو رب رب ته نڅا وکړم، غواړم څو شیبې یو شور جوړ کړم غوغا وکړم، غواړم وایلون مې زما د څڼو د بڼو په رنګ وي او زما څڼې د زرین لمر شغلو پرنګوي، غواړم وایلون زده کړم، غواړم کښېنم د عشق د سیند پر غاړه غاړه، ستا غزلونه شهکارونه ورسره ووایم، چې آن په شګو کې احساس پیدا شي، زما رڼو اوښکو کې وسلیږي، مرغکۍ هم ټولې راټولې شي، ستا د شعر هره کلمه ښکل کړي، هم د وایلون پسته نغمه ښکل کړي، که د کیسه د بیلتانه را واخلم، نه چې تازه ګلونه مړاوي شي، نه چې خزان شي لکه زما زندګي، نه 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 خدای دې نه کړي، دا غم په زړه کې ساتم، دا غربه نه خوروم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ورسره وژاړم وژاړم، د نامراد ځوانۍ سوي کیسه، اخ د وایلون تارونه، اخ د وایلون تارونه، لکه زما د زړګي نری نری رګونه، چې اوسرې بلی د غم، له شرنګه پاتې، له آهنګه پاتې، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ستا ګل یادونه یې نغمه نغمه کې ونغاړم، دومره رانه دومره تازه دومره رانه یې حس کړم، لکه خوشبو د ناوېتوب د کمیز یا زما ورک معشوقه، یا زما ورک معشوقه، ته به پوهېږې که نه چې رانږدې یې دومره، د زړه درزا دې اورم زه ستا په روح مینه، چېرته یې سا دې اورم، عشق عجیبه احساس دی چې وژنې لاښې ژوندی، ستا له انکاره قربان که هو کړې هو دې شم جار، که نا کړې نا دې اورم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، مینه دې وشرنګوم آن د فنا تر دمه، درته شاعره نغمه ګره اوسم، غواړم له مرګ وروسته مې زما د قبر جنده هم موسیقاره اوسي، تر سره یاره اوسي، زما د عشق سرود تازه وساتي، بله مدام دغه ډیوه وساتي، بله مدام دغه ډیوه وساتي، غواړم وایلون زده کړم، غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ورسره ساز د وایلون او زمزمه مې وي په مینه مینه، او زمزمه مې وي په مینه مینه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د اقرا په نوم د یوې نوې مجلې د خپرېدو تکل لیکوال او شاعري فتانی ژوند کړی دی. دوی په خپل هم ادبي ټوټې لیکي، هم کیسې او هم شعر. اغلی ژوند وایي چې دا مجله نجونو او میرمنو ته ځانګړې شوې ده. لومړی به له دوی څخه دا واورو چې اقرا مجله په څه ډول خپروي.
آنلاین دا مجله خپرو، چاپی بڼه سي موږ شرایطو باندې برابر شو، بیا به انشاءالله موږ دا مجله په چاپی بڼه هم اراده لرو.
تاسو تر اوسه پورې لا نه ده خپره سوې؟ کار پې کوو، یعنی لومړۍ ګڼه هم تر اوسه پورې نه ده آنلاین سوې؟
نه، لومړۍ ګڼه هم پیل نه ده آنلاین سوې. موږ سپو د خلکو سره وطنوالو سره خپل فعالیت شریف کو، هغوی ته مو ولې رسمو فعالیت شروع کړی دی، نو د هغوی په میرمنو په لیکنو باندې په الحال لګیا یو، راټولوي ایډیټوي انتخابوي، نو لګیا یو کار کوو.
په دې مجله کې چې آنلاین خپروي، یوازې به د نجونو او میرمنو مطالب؟
بله، په دې کې به یوازې د میرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي، د هغوی په بالکل د میرمنو لپاره به وي.
تر اوسه پورې مو فکر کړی دی چې په دې مجله کې به کوم کوم مواد راټولوي، یعنی شعر، داستان، اجتماعي مقالې، کوم شان مو په نظر کې دي چې راغونډې کړي؟
موږ خو فعلاً کوم څه راټولوو، د میرمنو هر اړوند صحیح معلومات، هر رنګ معلومات، که د هغوی شعر د میرمنو، د هغوی لنډې کیسې، اجتماعي مقالې، د میرمنو پیژندګلوي، د هغوی کتابونه چاپ شوي. فعلاً موږ د میرمنو په کتابونه سي چاپ شوي، د هغوی په اړه مو لیکنې راټولې کړې دي، د میرمنې پیژندنه مو راخیستې ده، د هغوی لیکنې مو راخیستې دي، ژباړې مو راخیستې دي، د هغوی لپاره مو د پخلي اړوند داسې ډېر څه مو د هغوی د فارسي برخه کې، په هر چې د میرمنو کوم لیکنې دی هغه مرسته دی مقصد د ښځو لیکل یا د ښځو لپاره
تاسو د مرکې په پیل کې د اشاره وکړه چې تر اوسه پورې مولا مجله بشپړه کړې نه ده، لیکن اوس ورته اشاره کوي. ډېر مطالب مو راټول کړي دي، نو کله به لومړی ګڼه په رسمي ډول باندې آنلاین خپروي او نوم به ورکوي ستا د اقرا مجلې اوله ګڼه ده؟
نو موږ انشاءالله د راتلونکو دغه میاشت کې نو موږ خپله ګڼه به انشاءالله اماده کړو. نو ډېر هدا پورې موږ لیکنې راټولې کړي دي
اٹکل کوي سي بل گنه به بیا څومره وخت وروسته خبروي، یعنی مشخص زمان ورته ټاکي؟
هر
دو میاشتو یا هر یو میاشت کی باید یو دن پرات رواج دسته. ځینې کسان مجله په اونۍ کې خبروي، ځینې په میاشت کې خبروي، ځینې په دو میاشتو کې، ځینې په درو میاشتو کې. فکر نه کوي چې د یو مشخص وخت کورته وټاکي دا به د دې سبب شي چې خلک به مور سره عادت شي، بیا به په یو وخت کې په مجله پسې ګرځي او په مطالبه پسې.
او بالکل موږ هم پلان کوو موږ د ښځو نه د کفو اراده لرو چې هر دو میاشتې کې ان شاء الله موږ یو غاڼه خپرو، ځکه تر دې مخکې اول سر موږ لیست لپاره یو میاشتې د خپل خو بیا داسې ده چې زه خپله هم ورسره مصروف یم، تعلیم کې مصروف یم، اسې ډېر نشم کولی. نو بس چې داسې وخت پیدا کېږي بیا کار کوم مجله باندې، زه هم نور څه هم دراسم.
لتا سره په دې مجله کې نور کسان هم مرسته کوي او آیا هغه غواړي خپل نمونه یاد کړي کوم کسان دي او لتا سره کومک کوي؟
بلې کوي دا سره، او بل څه هم درا سره هغه نه غواړي خپل نمونه
شي. آنلاین سکله دا مجله تاسو خبروي، تر اوسه پورې کوم مطالب تاسو د دې مجلې لپاره راټول کړی دي هغه مو آنلاین خبره کړی دي؟
نه، هغه کوم چې موږ په مجله کې چاپو یا نشو هغه مو پیل نه دی خپل، خو د هغه برسېره موږ په خپله اکرا مجله په پاڼه باندې، فیسبوک پاڼه باندې او په چینل باندې موږ د میرمنو هره اونۍ یو حدیث د ښځو په باره کې، د میرمنو په باره کې، د هغوی د حقوقو په باره کې، او هر اونۍ هر یوه اونۍ تر عنوان لاندې د میرمنې
مننه. د اکرام مجلې د لومړي ګڼې د خپرېدو اعلان شوی دی. د دې مجلې په فیسبوک پاڼه کې لیکل شوی دی چې د دوبی ګڼه به ډېر ژر خپره شي.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجلې په دې ورستیو کې د یو دوت پاړه په افغانستان کې یو کلتور هم د ولور کلتور دی. په ځینو ولایتونو کې د قومي مشرانو په مټ دا ستونزه تر یوه بریده هواره شوې ده، خو په ځینو نورو کې لا هم دا مشکل شته. په هغو ولایتونو کې چې د ولور مشکل لا هم پکې شته، یو هم نورستان دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالي په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وایي کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوې خو ولور نشي پرې کولې، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اسخر مینا ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوی دا دلته د هر سړی هر پلار خواه چانه څونه ورول غواړي. زه اوس هم ښه ایرانیم چې دا شیانه زه څنګه پوره کوم.
اتویشت کلنې مریم هم چې د امنیتي ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپلې سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل پنځه کاله کېږي چې کوژده شوې او پلار یې لزوم یو سلو پنځوس وزې شپږ غواګانې څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي خو هغوی یې د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قرباني نه ده بلکې د دوی په کلي او خپلوانو کې په لسګونه پیغلې او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له دې امله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وایي تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوي اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړه چې مهر به نور 2 لکه روپۍ اخلي او 2 لکه نه اضافه مهر نشته. په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړ هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته یا را وغوښتل شي او پوښتنې پرې وکړي چې قانون خپل دی او تړون لري او عامیان بیا خپل لري
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی. یعنی د لسو غواو نه تر اتیا غواو پورې هم
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېری ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنیو ترمنځ خپلوۍ په دښمنۍ هم بدلې شوې دي.
ټول دښمنیان یو منبع د فساد همدغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو. په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي. هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه بلکې د ولور دود چې ډېری یې ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی خو په ځینو کې لا هم عام دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د ټول خر کی جهان اورته حیران رام قتل. د ټول خر کی جهان اورته حیران رام قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل. ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل. سندس کی نوش گونا جھوٹے او محل. کس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل ساس کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندارا اڑو زیر گلو ناد چمیل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل سندر سینو شگونا میں جوڑ کے او محل